ستړي مشهیه دا مخام او بجې دې زموږ ته د خبرونې زیاتره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي. خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي د امریکا بلوف ویلي د بریکس ډلې را روانې غونډې ته د طالبانو د استازي رابلل د دغې سازمان د غړو هیوادونو په پریکړې پورې تړلې دي. د روسیې تاس خبري اژانس د ښاغلي کابلوف د وینا پر اساس پرون جمعه راپور کړی دی چې ویلي دي په دې برخه کې روسیا په یوازې ځان نشي کولی چې پریکړه وکړي. له دې وړاندې طالبانو په دغې ناسته کې د ګډون غوښتنه کړې وه. د بریکس غونډه تمه ده د اکتوبر له 2 تر 4 د روسیې په کازان ښار کې ترسره شي. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې د 2 افغانانو په ګډون لږ تر لږه 8 بندیان د ایران د کرچ په قزل حصار زندان کې دم شوي. په ناروې کې د ایران د غیر دولتي سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې دغه کسان تیر چهارشنبه د محاربي او عمدي قتلونو په تور ادام شوې دي. د ایران د بشري حقونو سازمان په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې روان میلادي کال په 9 میاشتو کې لږ تر لږه 33 افغانان په ایران کې ادام شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د ښوونکو نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو ښوونکو قدردانی وکړه چې په افغانستان کې د نجونو او هلکانو هڅونې او پرمختګ ته له ستونزو سره سره دوام ورکوي. دغه سفارت نن د اکتوبر د 5 د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپلې ایکس پاڼې دغه پیغام لیکلی دی. او د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې له افراطي وسلوالو سره په وسلواله شخړه کې د یو لوړ رتبه افسر په ګډون شپږ پاکستاني سرتیري وژل شوي. د پاکستان پوز نن په ویلامه کې دا خبره کړې ده.
ترشنه آسمان لاندې
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنا اسمان لاندې خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. له نږدې 15 راهیسې د نامنو یو جګړو له کبله افغانان مهاجرت ته اړ ایستل کیږي. د افغانانو د کډوالېدو لومړی ستر بهیر په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د سر پوز له یرغله پیل شو تر 2001 میلادي کال پورې چې په افغانستان کې جمهوري نظام رامنځته کیدو دی لړۍ دوام درلود. خو له 2002 هم وروسته میلیونونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راغلل. د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې یو وار بیا د افغانانو بې ځایه کېدا پیل شوه. د طالبانو تربیه وخت رسیدو مخکې سلګونه زره افغانان په خپل هیواد کې دننه بي ځای شوي وو. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو وار بیا د افغانانو مهاجرت زور واخیست. ایرانی چارواکي وایي چې په تیرو درو کلونو کې 2 میلیونه نور افغان کډوال ورغلي دي. دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر په وروستیو ورځو کې ویل چې نور افغان کډوال نشي زغملی. همدارس دغه هیواد چارواکو ویلي چې 2 میلیونه افغانان له خپل خاورې باسي. هر ورځ ایران او پاکستان سلګونه افغانان له خپل خاورو باسي. سره لدی چې پاکستان خپل ټولې لارې پر افغانانو بندې کړي خو په وروستیو درو کلونو کې په ویزو او اسنادو هم سلګونه زره افغانان دغه هیواد ته تللي دي. لبلې خو پاکستان په تیر یو کال کې تر 650 ډیر افغانان په زور له خپل خاورې ایستلي دي. له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوی کډوال له سختو ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. په داسې حالت کې له ایران څخه هم لکونه کډوال که ویستل شي په افغانستان او افغانانو به اغیز کوي. په روان خبرونه کې په دې موضوع له خپل درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دی د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس سید صدیق منصور انصاری، د کډوالو د چارو نظر خاوند ولی محمد کندیوال او همدارس د اقتصادي چارو متخصص آزرخ حافظي. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت ورکوو چې له زموږ له میلمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنې وکړي. لومړی به ورشو خپل درنو میلمنو ته. لومړی هم ښاغلی کندیوال، ولې لا هم افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال کیږي؟ دلیل څه دی؟
څاروان صاحب محترم، تاسو ته دی ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم او همدارنګه میلمنو ته. خبره دا ده چې د کډوالۍ دغه بهیر څنګه چې تاسو ویل چې د تیرو نږدې 50 کلونو راهیسې روان دی، بنیادی مسله پکې غلطه لا هم د سر د خوندیتوب ده، یعنی د جګړې نه او د جګړې نه د رامنځته شوي حالت نه د ویرې په بنیاد ده. ولې په څنګ کې ورسره دویم ډیر لوی لامل چې دی هغه اقتصادي دی. دغه دوه بنیادی لاملونه دي چې لا هم خلک افغانان دې ته اړ کوي چې وطن پرېږدي. تر ډېره حد پورې په تیر همدغه 45 کلونو کې چې کوم حکومتونه یو په بل پسې راغلي دي، لومړی خو جګړې دوام کړي او کله چې جګړه پای ته رسیدلې ده او یو نظام د منځه تللی او بل راغلی، هغلته د مخکینی نظام د تر ډېره حده د کار کوونکو دپاره د ژوند چاپېریال سخت شوی دی او کډوالۍ ته اړ شوي دي. نو دا دوه بنیادونه په لومړي سر کې که موږ روالو هغلته تر ډېره حده پورې جګړه وه او د سر د خوندیتوب موضوع وه، ولې کلار کلار د جګړه اوږده شوه او د جګړې نه حالت په مشخص ډول اقتصادي حالت او اقتصادي وضعیت ډیر خراب شولو. نو هغې دغه دویم لامل هم را پیدا کړو چې اوس تر ډېره حده پورې دغه دویم لامل ډیر خلک مجبور کړی دي.
سلامت اوسې ګنډیوال صاحب، سلامت اوسې حافظ صاحب. که په دې دوم لامل چې ښاغلی ګنډیوال ورته اشاره وکړه، یعنی اقتصادي، په دې باندې تاسو نظر څرګند کړئ. زموږ د ګاونډیو هیوادونو هم اقتصاد مزنه لري، پاکستان له شدید اقتصادي بحران سره مخامخ دی، ایران هم ډېر سخت شرایط لري. له دې سره سره ولې افغانان فکر کوي چې دغو هیوادونو ته په اقتصادي انګیزو ځي؟
سلامونه او نیک هیلی تاسو ته، درنو میلمنو، همدارنګه د ازادي د غږ محترم مینهوالو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. اقتصادي ستونزه خو د انسان د معیشت مسایل ته صدمه رسوي. کله چې امکانات نه وي، ډوډۍ نه وي، کاري نه وي، کور نه وي، درمل نه وي او تعلیمي خدمات نه وي، او دغه ترڅنګ بیا ناامني وي، دغو سیستونه وي، کورنۍ جګړې وي، عدم مسؤلیت وي، دا ټول د دې سبب ګرځي چې خلک خپل وطن پرېږدي. که نه وطن خو جنت نشان دی. په هر صورت د اقتصادي لامل علت هم سیاسي دی، یعنی یو مناسب سیاسي بستر د اقتصادي ودې لپاره په افغانستان کې د ډیر وخت د حملې د چنګیز سخت راپدې خوانه دی رامنځته شوی. دا فقر نوې نه ده، دا ډیر پخوانی ده، ولې ورځ تر ورځ دا تشدیدی د دې پر ځای چې دا مشکلات رفع شي یا حداقل فقر کاهش پیدا کړي، د حکومتونه په خپل کورنۍ وظایف چې یوي همدا د فقر په مقابل مبارزه ده. د مشروعیت د نظامونو یو اړخ همدغه هم ده، دوی ټول پاتې دي. بل دا چې دا تاریخي ګسستونه او دا د مدرنیتي او د عنعنوي او سنت ترمنځ دا جګړه چې کله مدرنیزم راځي، دا ټول پخوانی اساسات او بنیادونه چې مذهبي بڼه ولري هغه باندې چلیپا کش کوي. بیا کله چې مذهبي خلک راشي دا ټول هغه خلک چې نکټۍ لري یا مدرن جامع اغوندي یا فاکولټي ویلي وي یا نور مدرن تعلیمات لري هغوی سره دښمني کوي. دا هم د دې سبب ګرځي چې عام تولیدي مستعد خلک د افغانستان څخه کډواله شي او په دې خاطر باندې اوس متاسفانه زیاتره تعلی یافته خلک د افغانستان د درې نسلونه یو هغه د حزب دیموکراتیک خلق په وخت کې هغه خلک چې په امریکې او په غرب کې تحصیل کړي وو هغوی کډوالۍ ته مجبور شول. بیا پس له هغه چې د حزب دیموکراتیک خلق نه د څوارلس کلن حکومت د دوی کې هم ډېر کدرونه وروزل شو ډېر کارونه وشو منفي اړخونه هم زیات وو خو مثبت ټکي هم وي. دا ټول خلک دې ته اړ وباسل شو چې وطن پرېږدي. وروسته بیا جنګونه شو او دا تیر شل کال کې هم ډېر امکانات وو ډېر زمینه مساعد وو ډېر یعنی فرهنګي او علمي او په عین زمان کې کاري مهارتونه ترلاسه شو. اسانه نه وو دا خبره اما اوس دا ټول تشریدلې دي او نور هم څوک چې پاتې دي دوی هم خدای وکړي چې دوام ورکړي او ځکه شرایط سخت دي یعنی د هټیوال لپاره څنګه مشتری نشته دی د کورون لپاره چې جوړ شوی وي کرانشین نشته دی خلک ډېر مشکلات لري او اقتصادي ستونزې ډېره ده. اوس هم د اقتصادي ودې معنی اساسي معنی د یو سیاسي مناسب بستر نشتون دی ځکه چې په دې په داسې حالت کې اوس افغانستان په یو ریاضتي اقتصاد سره محدود پاتې شوی دی او په داخلي منابعو باندې تکیه کوي او د مشروع بینالمللي مرستو څخه بې برخه دی او د بینالمللي مالي نظام څخه بالکل ایسته پاتې شوی دی. نو دا شرایط د اقتصادي ودې لپاره زهرجن ده او دا امکان دی نه څه چې افغانستان پرمختګ وکړي. نو که چیرې دا حالات وي مجبور دي خلک خپل دي بدیدی د کول لپاره هم یو چرته لار شي.
بله ډېر مننه حافظ صاحب سلامت اوسې. اوس په داسې په دې سروبي شو مهاجر هغوی چې ایران ته تللی دي ولتللی هغوی چې پاکستان ته تللی ولتللی دي کندیوال صاحب ایران په وروستیو کې وویل چې نور د افغان کډوالو د زغملو توان نه لري نورې نش زغملی او غواړي چې 2 میلیون افغانان په لنډ وخت کې له خپل خاورې وباسي. ایران ولې دې حد ته ورسید چې ووایي نور افغانان نش زغملی؟ فکر کوي چې ډېر زیات ورغلی دي او که فکر کوي چې هغوی خپله اقتصادي ستونزې لري؟
سران شه محترم دلته به زلګ یو دوه خبرې د کوربه هیوادونو په اړه باندې د هغوی د لیدلورو په اړه باندې وکم. کله چې خلک د جګړې نه او شخړو نه کډوال کیږي او نورو هیوادونو ته ځي دوه لیدلوري وي یو سیاسي وي یو بشري وي. معنا دا چې د بشري مرستو فکر وی او لیدلور وی او دویم دا چې د دې خلکو سره سیاسي چلن څنګه کیږي. دغه دواړه لیدلوري چې کم یو دی کې کوربه هیواد تعقیبوي دا په دې پورې اړه لري چې کوربه هیواد کې دیننه څنګه یو نظام دی دغه نظام څومره بشري حقوقو ته او انساني کرامت ته ژمن دی او دویم دا چې دغه هی کوربه هیواد کم کې چې کډوال دي دا د هغه هیواد سره چې کډوال ورنه راغلي دي د هغه سره یې سیاسي او تاریخي اړیکه څنګه ده. د منګه د گاوند په مشخص ډول د دوه هیوادونو ایران او پاکستان چلند او ځواب د منګه کډوالو ته په سیاسي لیدلوري باندې ولاړ دی او دا سیاسي لیدلوري همیشه هغوی د خپلو اهدافو د تعقیب دپاره کوم اهداف چې لري کوم اهداف چې تعقیبوي د هغې په بنیاد باندې د کډوالو سره چلند کوي. دی که په مشخص ډول په ایران کې دي یا په پاکستان کې دي افغان کډوال د دوی سره دغه تیر څلورو لسیزو کې چې کلم د دوی په اړه کوم تصمیم نیول شوی دی هغه د بشري حقونو یا د کډوالو د حقونو په بنیاد نه دی نیول شوی، بلکې هغه د دوی په هغه سیاسي فکر چې کوم لري د هیواد د افغانستان په اړه په هغې بنیاد باندې نیولی دی. او دا دواړه هیوادونه چې دي دی بدوختانه سړی ویلی شي چې په تیر کې ډېرې ښې اړیکې هم نه وې د افغانستان سره، او دواړه یې هغلته خپل اهداف لري او هغه تعقیبوي. نو دی ممکن دا اول ځل هم نه دی چې دی افغان کډوال په جبري ډول وباسي یا یې شړي او یې په ډېر بد حالت کې هغلته ورسره هغه چلند چې کوي هغه ډیر غیر انساني دی، هغه هیڅ نړیوال تړونونو معاهدو له مخې هغه د منلو نه دی. دغه د دوه میلونو د لیږلو د بیرته لیږلو خبره کوي که د ټولو کوي، د دې کوربه هیوادونو د کډوالو د کوربه هیوادونو پریکړې په سیاسي بنیاد دي او په اقتصادي بنیاد دي، یعنی خپل سوچ لري.
کډوال صاحب، تا خو تاسې د شاید د یوه افغان له لیدلوري نه دا خبره کوي، لیکن که د یوه ایرانی له زاویې دې موضوع ته وکتل شي، شاید دوغوی ووایي، یا یوه پاکستانی له زاویې وکتل شي دې موضوع ته، هغوی وایي چې 50 کلونه کېږي چې مهاجر د دوی قربانه دي، دوی د افغانانو قربانه دي، تر کله پورې باید دوی مهاجرو ته پناه ورکړي په داسې حال کې چې اوس نړیوالې مرستې هم له دوی سره نه کېږي؟
لومړی یو خبره خو په داخل کې د مونږ خپل یا د غوښته د موجوده حاکمانو مسؤلیت دی، په هغې به وروسته خبره وکړم. خو دا د ما نظر به هم وي، ولې دا کډوال چې کوم هیواد ته ځي هلته استوګن کېږي دا خپل نړیوال اصول لري، دا د ما ډېر نظر هم نه دی. درې حل لارې په نړیوال سندونو کې د کډوالو دپاره چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي یا په هماغه کوربه هیواد کې میشت شي او یا دریم هیواد ته لاړ شي، دغه درې حل لارې وړاندې شوي دي. دا نړیوال یو منل شوی اصل دی، دغه درې واړه چې کوربه هیواد نړیوالو اصولو ته ژمن وي، بشري او انساني حقونو ته ژمن وي، د هغو چلند به په دغو نورمونو ولاړ وي. داسې نه کېږي چې هغه څنګه فکر وکړي نو هماسې فیصله به وکړي. یا زه چې کومه خبره کومه نو د یو افغان لیدلوري نه، بالکل به د یو افغان لیدلوري نه هم کوم، ولې په نړیوالو اصولو به سړی خبره کوي او نورمونو به یې کوي. او هغه دا دی چې کله ته کډوال خپل هیواد ته ستنوي هغه به خوښ رضا ستنېږي، هغه به د عزت سره ستنېږي، هغه به اجباري نه وي، جبر به نه وي چې تا هغه مجبور کړي چې ته نو د ما د خاورې نه ووځه او خپل وطن ته د نور لېږم. نو څلوېښت یا 50 کاله که تیر شوي وي، که هر څومره وخت په دې تیریږي، ستنېدلو کې کوم ټاکلي موده نشته چې که زه 10 کاله یو ځای کې اوسېږم نو عزت مې دي وي، او 10 کاله وروسته که یو لسم تیروم کوربه هیواد به ما اغېز نه د ما د خوښې نه غیر په زور په جبر د خپلې خاورې نه وباسي. دا خو د دوی که هر څومره دا فکر وکړي، خو دا خو طریقه عمومي نه ده، دا خو منل شوی دغه نه ده، حل لاره نه ده. نو دوی خو کوربه هیوادونه مجبور دي چې نړیوال معاهدو ته او تړونونو ته غاړه کړي.
ډیر مننه سلامت اوسې. حافظي صاحب، ځینې وایي که افغان کډوال نه وي په ایران کې نو د دوی اقتصاد به سخت زیان وویني، خصوصا فابریکې، کرنه، باغداری او حتی ساختمانی چارې به په ټپه ودری شي. د دوی په نظر ایران افغانانو ته ضرورت لري. نو که داسې وي، تاسې هم له ښاغلي کنډیوال سره موافق یاست چې د کډوالو په ایستلو کې سیاسي انګیزې شاملې دي؟
اول خو دا ویل غواړم چې یو خو سیاسي کډوال دي او یو اقتصادي. سیاسي کډوال هغه چې کډوال سره وفرمایلي همدغه څه ده، ولې دا اکثرا به خلک چې راغلي دي دوی مهاجر کارګران دي، یا مثلا بیرونی کارګران دي چې د کار د موندلو لپاره هلته ځي، نه یوازې دلته بلکې حتی په اروپا کې هم د زمونږ د کډوالو په مقابل کې مشکلات زیات شوي دي. تاسو پوهیږئ چې په دا انګلستان کې دوی غوښتل چې دا خلک افریقا ته واستوي. دلته په جرمني کې چې ډېر افغان کډوال دلته شتون لري او د نورو هېوادونو کډوالان هم شته، دلته دا سخت دریز ملتپال سیاسي ګروپونه ډېر رایې ګټلې دي، او که چیرې دوی قدرت ته ورسیږي د مهاجرو په مقابل کې مشکلات را ایجادوي. او علت دغه دی چې د دوی اقتصاد هم مخ په خرابېدو دی، او د پاکستان او د ایران د سیاست تر څنګ نورې مسلې هم شته دي. زه خو هلته تاسو ته پته شته چې هلته څه لرو، افغان ایران چمبر هم لرو، تقریبا هر ورځ هغوی سره په تماس کې یو. او زه چې ورتلم هلته د افغانانو تشبثات اکثرا ډېر هغه کارونه دي چې په ایرانیانې زړه نه ښه کوي چې هغه وکړي. مثلا دا تنظیفات د ښار د تهران زیاته برخه په افغانانو پورې تعلق لري، او یو تعداد نور سخت کارونه دي چې د لږ د تنخوا په مقابل کې افغانان ترسره کوي چې په خپل ایرانیانې نه کوي. ولې ایران هم لکه تاسو پوهیږئ دوی ته اوس امنیتي او سیاسي مسائل ترجیح لري. دوی په دا نوی خلک چې کډوال شوي دي هلته اکثره نظامیان دي، افغانستان دي، او د دوی په مقابل کې د دوی چلند ډېر محتاطانه دي. هغوی اکثرا دوی سه ویریږي چې کېدای شي چې دوی دا د نورو هیوادونو په لمسون دلته جنجالونه پیش کړي. دا هم شتون لري. پاکستان کې هم هلته اوضاع ډېر کړکېچن شوي دي. د یو طرفه دا پښتون ژغورني غورځنګ شتون لري، بل د عمران خان ګوند او د موجوده حکومت ترمنځ شخړې موجودې دي. افغانان په دا تېرو ورځو کې کوم مظاهرات چې د عمران خان په ګټه کېدلې، دوی رسمن اعلان کړل چې 15 کسان افغانان هم پکښې نیول شوي دي چې د مظاهراتو رهبري کولې. نو هلته هم په خپله دغه هېوادونه ډېر ستونزې لري او ډېر مشکلات لري. د ملي کنوانسیونو په مقابل کې هم دوی دریز غوره کوي خپل د امنیت په خاطر چې اولویت د هغوی لپاره ده، لومړیتوب دوی ته همدا ددوی خپل ملي امنیت معنا لري. په هر صورت بل دا چې د افغانستان او د اوسنۍ حکومت ترمنځ هم جنجالونه شتون لري. د دوی ترمنځ یو بل باندې تورونه لګوي، د یو فشار په وسیله په حیث هم د دغه کډوالو څخه دوی ګټه پورته کوي. او ایران ظاهرا ډېر نږدې مناسبات لري دوی سره، ولې کله نا کله د ډېر دوستي سره سره بیا هم هغه مسایل مطرح کوي چې اوسنۍ سرپرست حکومت ته شنه لګیږي. نو په دې خاطر باندې مشکلات زیات دي. او که تر اوسه د مخه موږ په دننه په افغانستان کې باید یو سیاسي مناسب بستر ولرو چې د افغانانو عزت هلته خوندي وي، او هلته چې عزت خوندي وي په ټول دنیا کې زموږ عزت خوندي پاتې کیږي. موږ اوس په دې اروپایي هېوادونو کې په شمول او په امریکې کې سیاسي نمایندګي نه لرو چې فعال د افغانستان د ګټو څخه ساتنه وکړي. او دا په خپل یو ستونزه ده. افغان بې پناه دي چاته ورشي چاته مراجعه وکړي د چا څخه حق وغواړي، نو په دې خاطر باندې ټول شیان همدا راځي دې ته چې
په دې خپرونې په یوه برخه کې باید په حل لارو هم خبرې وکړو. ډېره مننه حافظي صاحب. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکړو، وګورو چې که د دوی په منځ کې کډوال هم وي نو لا به ښه سي چې د خپل ژوند تجربې له موږ سره شریکې کړي. مهرباني کوئ آزادي راډیو.
السلام علیکم، ما آزادی رادیو اوریدونکو کارکوونکو سلامونه نیکې دوړاندې کوم.
سلام
تاسو مېلمنو ته.
کور دې ودان؟
زوروج محمد جان د کراچی څخه نو دغه مهاجر يم.
مهرباني جمع محمد صاحب، واست خپل نظر ام سرګن کې بیا زم یو پښتنه لرم. مهرباني،
ما نظر دا ده چې باید د افغانستان اسلامي امارت د خلکو ته کار نه برابر کړي، او تر څنګه دا جنو زده کړې مثال هر تعلیم پور مختګ مخه ډب نه کړي، او خپله باید لاس کار په افغانستان کې وخت نا وخت که په اروپا کې که په ایران کې که په پاکستان کې دلته موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، نو دوی باید دا کار وکړي د خلکو څه موږ مهاجر یو. او بل دوم نظر مې دا ده چې دا نړیوالو سازمانونه خاصتاً ملګر ملتونه یا نور نړیوال سازمانونه دا ولې په دې ایران په دې غږ نه کوي، ځکه چې اوس خو زمه را روان ده په افغانستان کې یخ ده، کارونه نشته، ډېر سخت مشکلات سره داسې ګڼ شمېر باندې راشي افغانستان ته، نو د ډېر بد حالت سره به مخ کړي. اول زه تقریبا څلور دولس فامیل لرم په کور کې، د دې سرپرست یو زه یم، نو دا په ما باندې معاش بند شي او زه دورې ولاړ شم، نو دا به زه په دې ځمې کې تاسو په خپله فکر وکړئ چې کومه نتیجه او پایله به لري.
بله، که چیرته درته شرایط برابر شي خپل وطن ته ځئ، څه ډول شرایط؟ اول
باید خاصه د کار زمینه برابر شي. په افغانستان کې هیڅ کار نه شته. تقریبا ما په افغانستان کې زه یو کال کې دلته راغلی یم، اتلس میاشتې ما په افغانستان کې تېرې کړې. په اتلس میاشتې کې ما اتلس ورځې وریا کار نه دی کړی، حالیکن کې ما کوشش وکړو زه له کابل ته ولاړم، کاپیسا ته ولاړم، د ډېرو ولایتو ته ولاړم، لیکن د کار زمینه نه شوه مساعده، او بیرته بیا پاکستان ته زه په داسې سختو لارو چې د نیمروز له لارې بلوچستان ته، بیا له بلوچستان کراچی ته، له کراچی بیا دلته اوس کار باندې بوخت یا.
بله، ډېره مننه. کور دې ودان چې تلیفون مو وکړو. یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو، مهرباني.
رادیو ټولو قدر من اوریدم کتاب له حدا تعالی مده هلمن ولایت څخه.
مهرباني کوي اتل صاحب.
قربان سم ډیر شایسته موضوع متاکل سروان صاحب محترمه، یو سلام ملمنو ته وامه. خبره د محترم سروان صاحب دا کم مهاجر کده پاکستان سره روان دي، کده ایران سره روان دي، بدبختانه بای چوامه چې په ډیر جبرانات وغیرہ اړوس کیږي. مثال د خبرې چې دوی خوشنې ظلم او تشدد تر کېږي، خود دل تدبیر پښتون لره محترم سروان صاحب، یو غشتنه د حکومت سره لره، یو غشتنه د پاکستان او د ایران د حکومت سره لره. سروان صاحب، زما خپل اکثر قریبان چې دی په کوټه کې دی، په بلوچستان کې د پاکستان ده، نو دلته که اوس د پاکستان ته مثال د خبرې د افغانستان ته دغه مهاجر راشي، یو خود ما په فکر دونه تاوان زموږ افغانان ته نه رسیږي لکه څونه تاوان چې د پاکستان حکومت ته رسیږي. هغه داسې تاوان دی چې ګوره موږ تاسو فکر وکړو، د نړیوالې ټولنې څخه ډېرې مرستې په میلیاردو ډالر راځي دغه د پاکستان حکومت ته، چې دا تاسو مثال د خبرې د افغانستان مهاجر ته ورکړي. خو بدبختانه باید ووایم چې هغه مرستې دوی خپل په ګټه کوي، افغانان ته نه ورکوي. یو خو هغه مرستې په دې باندې کټه سي. دوهم راځم، سروان صاحب محترم، خپل د حکومت څخه غوښتنه لرم. هغه غوښتنه مې دغه ده چې دلته دا زموږ مهاجر راشي، خو راځي به که شش کال نه وي، کال ته راځي که کال ته نه وي، بل کال ته راځي که پنځه کاله بعد وي، مثال دا زموږ د افغانان خامخا د خپل ملک ته راځي. سروان صاحب، نو د حکومت لپاره دغه په کار ده چې سر د وز خلاه د کار زمینه ورته برابره کړي. دوهم د مینې ځایونه ورته برابر کړي، غټ غټ کیمپونه ورته جوړ کړي. سروان صاحب محترمه، دا مهاجر که نن وي سبا راځي، ما مخکې اشاره ورته وکړله، د کار زمینه باید چې ورته برابره کړي او د استوګنې ځای برابر کړي. لکه دا مخکېنی اوریدونکي چې وویل، د دې خبرې بالکل زه تاییدوم چې دلته اوس په داسې سختو شرایطو کې د یوې خوا ژمی را روان دي، د بلې خوا بېکاري ده. چې یو کورنۍ مثال د خبرې شل نفره په یوه کور کې یا پنځلس نفره په کور کې د ورځې کار نه وي، په میاشت کې یوه ورځ روزانه نه چې پیدا کوي، نو دا بهر سره کمی مشکلات ډېر دي. سروان صاحب، د حکومت لپاره په کار دا ده چې سر د وس سله زمینه ورته برابر کړي، که د کار یې که د استوګنې ځای، نو دغه مې نظر. محترم سروان صاحب،
ډېره مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی شته، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو،
سروان صاحب څه جوړې؟
سلامت اوسئ، مننه.
مهرباني
کوئ صاحب.
تاران شب دیر اکتو موضوع می انتشاق دیده و کنه رو باید چوکه و لساره که بازار که دکان لرمه
بله سب
او و بلحال پاکو افغانستان که دیب کارونه دی ولی مشتره تو کار که ولی نکی یا چی کار نکی کار نشتره باید کار خو عرضه کشتره او دا کم اجرین چی ردی حالتا چی کم کاروبارونه دی هل کاروبارونه باید پا افغانستان که بیتا وکی تا چې هر کاروباری ته کاروبار کوي کارخانو کې کار کوي هغه کارخانې چې هر رقم کارخانې دلته جرای شي دی کې باید کار وکړي چې ته وایې کار نشته زه هم کار نشته دی نو چې خپله لاس په سر نه شو خپل کار په خپله ونه کړو والله بل چا ته نه شي تدیدی
بله صاحب ډېره مننه سلامت اوسئ ستاسې نظر مو هم واورېدو اوس به بېرته ورشو درنو مېلمنو ته لومړی کنډیوال صاحب تاسې به د اورېدونکو خبرې اورېدلې جمع محمد چې له کراچۍ څخه ټلیفون کړی و د دې نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کوله یو شمېر خلک په دې خاطر هم له خپل وطن تللی دي چې اقتصاد یې ښه دی او نسبتا کاروبار یې درلود لیکن چې د تعلیم زمینه نشته ځي یا پاکستان ته یا ترکیه ته یا بلې خواته ځي او دا هغه طبقه ده چې د یوازې چې پخپل سناسته شتمندي بلکې نور هم دي په یو نوې شکل سره د کار زمينه مساعده وي. بل خبره د کول چې د نړیوال سازمانونه چې په پاکستان او یا ایران کې د کډوالو لپاره دغه وادو ته د په وینا میلیارډونه ډالر ورکوي کړه کډوال دغه سازمانونه دغه پیسې په داخل کې ورکوي نو لا بشسي. اول سوالم داده چې آیا وسم د کډوالو په خاطر دومره پیسې گاونډیو هیوادونو ته ورکول کیږي او کنه مهرباني
لومړی خو څاروان صاحب محترم دغه غوښتنې د دغو کډوالو ډېرې واضح غوښتنې وي تیر کې مونږ چې په افغانستان کې د کډوالۍ په برخه کې کله تحقیقونه کول دوه غوښتنې ډېرې واضح راتللې یا هغه وخت کې هم اوس خو لام ډېره شوله یو د کار خبره او دویمه د استوګنځي یا د کور خبره وه او درېیمه یې اوس چې تاسو ورسره زیاته کړله بدبختانه چې هغه د نجونو په وړاندې د تعلیم د مکتب د ښوونځي دروازو بندول دي دا غي بیا په ټولو افغانانو پورې اړه لري او دا ډیره لوی نقصانی او تاوانی خبره ده او فیصله ده دا کایواز دي کډوالو نه بلکې په هیواد کې میشت میلیونونه خويندې چې هغه د مکتب نه منشوي دي دا رتلونکو د پاره او د وسط پرم ډیره لوی زیاده نه جبرانی دن کی زیاده نو دا خو د هر افغان غوښتنه ده نه یوازې د کډوالو بل خبره د مرستو ده په تیر کې هم د ایران خواته هغه مرستې نه وي څومره چې پاکستان واخستلې دي کې هیڅ شک نشته چې د کډوالو لپاره په تیر کې ډېر زیاتې مرستې وي اوس دغه مرستې هغومره نه دي ولې بندې شوي هم نه دي دا مرستې روانې دي د بېلابېلو ادارو د بېلابېلو پروژو له خوانه کېږي دغه مرستې خو غټه خبره د رستنېدلو لپاره د کډوالو ډېره واضح ده او هغه د کار ده او کار سرپناه تعلیم بیرته ورګرځي موجوده حاکمانو ته چې دوی د غستونزو په اړه باندې فکر وکړي دا د دوی نه که څوک غواړي چې غلطه حکومت وکړي هغه باید د خپل ولس د خپلو خلکو غوښتنې واوري په هغې باندې غور وکړي او هغه د خدمت کولو روحیه او نظریه ورکې کلار کلار راپیدا شي د ننه په هیواد کې تر ټولو غټه مسله مخکې ورته حفیظي صاحب هم په دې اړه وغږېدلو هغه د یو داسې بستر جوړول دي چې د ننه افغانانو ته د عزت ژوند وي، د منلو یو 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 حکومت وي، او بهرنۍ نړۍ دغه دولت هم په رسمیت وپیژني، هغې وخت کې منګه بیا لا ښه توګه کولی شو چې هم دننه ورته د کار زمینه برابره کړو، او د باندې د حقونو نه ښه دفاع وکړلی شو. او د اوس دپاره بدبختانه چې دغه دواړه برخې نږدې سړی ویلی شي چې فلج دي، نه دي نه څه ورته شته دی، او نه یې په بهر کې ډېر د دغو خلکو دپاره یو قانوني مرجع چې هغه د حقونو نه کلکه دفاع وکړلی شي نشته دی. او د ګاونډیو هیوادونو چلند د هغوی په خپله خوښه باندې دی چې څنګه یې ورسره کوي.
ډېره مننه کنډیوال صاحب. اوس ښاغلی صدیق منصور انصاري هم له سټوډیو سره وصل دی، له دوی ته هم هرکلی وایم. انصاري صاحب، زموږ د میلمنو نظر هم دا و، د اوریدونکو هم نظر دا و چې اقتصادی عوامل عمده عوامل دي چې ډېر افغانان مهاجرت ته مجبوری شي، او په ګاونډیو هیوادونو کې سپک سپوري تیروي، سختۍ تیروي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت باید خلکو ته کار پیدا کړي، سره له دې چې دوی هره ورځ د قانونو په قرارداد ورکولو خبرونه خپروي، له بهره هم پیسې ورته زیاته. نړیوال بانک او ځینې نورې لوی مؤسسې لا هم افغانستان سره مغسې مرستې کوي، خپلې پروژې لري. نو بیا ولې بیکاري دومره زیاته ده، او ولې د طالبانو حکومت خلکو ته کار نشي برابرولی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان سکتا سی درانو میلمنو همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. دقیقا لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، او درنو میلمنو هم حتما په دې موضوعاتو بحثونه کړي. هغه پښتو لنډۍ ده، وایي څوک په رضا له ملکه نه ځي، یا ډېر غریب شي یا د یار له غمه ځینه. له بده مرغه د یار او جانان وطن تحمیل شوي ستونزې د نن ورځې کیسه نه، بلکې د نږدې نیمې پېړۍ تحمیل شوو جګړو، اقتصادي، علمي او فرهنګي فقر او امنیتي فقر د دې سبب شوی چې د افغانستان تر لس میلیونو ډېر انسانان د سیمې او نړۍ هېوادونو ته مهاجر او مسافر شي، خپل کور کلی وطن ترې پاتې شي، او دغه لړۍ په ډېر شدت او جدیت سره لا هم روانه ده. موږ فکر کوو چې د هر وخت او زمان حکومتونو د افغانستان له خلکو سره پراخه جفا کړې، او دا جفا ورځ تر بلې لا زیاتېږي. د انصاف او عدل نشتون په حکومتي ادارو، د خشخوري او د کار اهل کار ته نه سپارلو له امله په مختلفو ابعادو د افغانستان حکومتونه له ضعف او فقر سره مخ وي، او دغه اداري او سیاسي فقر د دې لامل کیږي چې د فقیرو چارواکو د فقیرو او ضعیفو حرکاتو له امله د افغانستان ولس حقیر مهاجر در پدر څه په کور دننه مهاجر او مسافر شي، او څه هم د نړۍ هېوادونو ته هغه چې په کور دننه دي هم له ګڼ شمېر اقتصادي او علمي او کلتوري ستونزو سره مخ دي، روغتیایي ستونزې لري، دغسې د ژوند په مختلفو ابعادو کې د پراخو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. او هغه چې له بده مرغه د سیمې هېوادونو ته مهاجر شوي، خصوصا پاکستان او ایران ته، هلته بیا د اقتصادي او علمي او نورو مشکلاتو سره د امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. هره ورځ او تاسو وینو چې سلګونه او زرګونه افغانان په ایران او پاکستان کې نیول کیږي، حتی په کوچنیانو او میرمنو هم ترحم نه کیږي. دغسې په ترکیه کې د ترکیې په ګرانو چارو پاتې ځي، هلته له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کیږي. نو زه فکر کوم چې اساسي ستونزې زموږ د سیاسي فقر مسله ده، چې زموږ سیاسي رهبران هیڅکله د افغانستان د خلکو د عزت، شرف، ازادیو او پرمختګونو لپاره هغه څه چې داوی لري هغه څه
وایي
هغه څه ژمن مری پاتې شوي تر څو دا ستونزه حل نشي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. دا ډیره اوږده ستونزه ده، یعنی کور ودان حافظي صاحب د اوریدونکو په خبرو کې د سرپنا مسله یاده شوه او دا له ډیرو کلونو مشاورو د جمهوریت په وخت کې هم د کډوالو چارو وزارت قسم شارګي د دوی لپاره جوړ کړل، خو ډیر محدود وو، کم خلکو ته رسیدل. اوس خو د طالبانو حکومت ادعا لري چې زرګونه هکتاره غصب شوې ځمکه یې بیرته اخیستې ده له غاصبانو، ځمکه هم ډیرې شته. نو بیا څه فکر کوئ چې ستونزه په څه کې ده چې دغو خلکو ته چې که چېرته غواړي چې بیرته راشي یا هغه وی چې راغلي دي او سرپنا نه لري دوی ته سرپنا نه ورکول کېږي، دلیل یې څه کېدای شي؟
پرته له دې چې د غصب شوې مځکې واخلي، افغانستان د مځک څخه ډک هېواد دی. پسله مخکې ما هم عرض وکړ چې پسله حملې د چنګیز څخه تقریبا 80% زمون مزکی دسې شالی پاتیشولی او هغه مزکی کې دیسې چې برته خلا بسی او هغه آباد مزکه هم چې لرو دا هم د افغانستان د خلکو شتمنی ده. مخکې هم تقریبا 1,000,000 کرون ته ضرورت و، هغه اټکلونه چې موږ کول د سرویګانې چې پوتاف کې راته 1,000,000 کور پرته له دې چې دا کډوال راسي هغه نشته افغانانو لپاره ضرورت و چې جوړ شي، ځکه چې کورونه معیاري نه دي، د سیلاب په هغه کې مسیر کې قرار لري او نور طبي آفات ورباندې راځي. نو دا مځکه باید یو معقول سیاست غوره شي او پلان ورته جوړ شي چې د ټول خلکو لپاره دا مځکه خو پیسې نه غواړي، کوم ملي مرستو هم ضرورت نشته دی، خلک کولی چې خپل کور ودان کړي. په دغه هکله باید دوی یو روشان شفاف او معقول او د خلکو په ګټه یو پالیسی ولري. دا خو حل کیدونکي دي، یعنی هلته خطی هم شته دي، د بری هم شته دي، د کار نیرو خو په خپله هم دوی هم دي او کار نیرو په افغانستان کې ډېر ارزان هم دي. دا په خپله یو نوزت ګرځېدلی شي چې 1,000,000 کور جوړ شي. یو 1,000,000 کور د جوړولو لپاره تقریبا 3-4,000,000 انسانان په کار کې او حداقل په موقتي توګه اخته کیږي. نو دا پاکله یو معقول سیاست ته ضرورت شته، آگاهانه برنامه ته ضرورت شته او د موجود متخصصینو په مرسته دوی کولی چې دغسې یو طرحې وکړي. اوس خو ډېر خرابه ده، خلک د سل کورنۍ په یو دا د چمن حضوري کې په 15 جریب مځکه کې ځوان کوي، حال دا چې په میلیونهاو هکتار مځکې همدغه سپرتې دي او کلونه کلونه کېږي چې دغه سره ګټه نه پورته کېږي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. کنډیوال صاحب، که اروپا ته راشو، دلته هم مخکې اشاره وشوه چې افغانان تر فشار لاندې دي، تر 15 میاشتې پخوا پورې خو لا شو افغانان منل کېدل، لیکن اوس د افغانانو په وړاندې سختې زیاتې شوي دي. فکر نه کوئ چې تر یوه حده پورې پخپله افغانان په دې کې هم ملامت دي، خصوصا لکه په جرمني کې ځینو جرمونه وکړل، ناسم کارونه وکړل او د دوی دغه غلط کارونه سبب شول چې د خپلو ولسونو ذهنیتونه بدل شي او په حکومتونو فشار راولي چې افغانان ونه مني او هغوی چې جرمونه کړي دي هغوی له خپلې خاورې وباسي.
سران شوم ترم اول که اجازه وی فقط دو نقطه دی دی زمکه او دی کور په اړه، چون لګوډیر په دې برخه کې چې منګه ور باندې مخ کې کار کولو، لومړی دی په افغانستان کې دی زمکه یا دی زمکو دی دولتي زمکو په اړه ستونزه. اوله خدا دا چې بدبختانه منګه یو او منظم او واضح ډیټابیس نه لرو چې پوه شو چې چیرته څومره ځمکه ده او د څه لپاره یې استفاده کولی شو. دویمه خبره دا ده چې د افغان کډوالو د رستنیدونکو د
بله بله کندیوال صاحب خبرې مو وسناوریدل کیږي، لکه چې تخنیکی ستونزه ده. ور به شو ښاغلی انصاری ته انصاری صاحب نه کنډیوال صاحب اوس له سټوډیو سره وصل دی نه ژغې نه راځي. خیر انصاری صاحب ته به ورشو. انصاری صاحب په دې برخه کې تاسې نظر څرګند کړئ چې افغانان په خپل هم په ځینو مواردو کې ملامت نه دي چې له کبله کوربه هیوادونو کې د خلکو احساسات د دوی خلاف شي. په ایران کې هم دغسې ویل کېږي چې په ځینو مواردو کې افغانانو مثلا یو ځای قتلې وکړو، بیا خلک راپورته شول د دوی په ضد، د دوی کورونو کې اور واچاو، په حکومت فشار راوست، او په پاکستان کې هم شاید دغسې شوي. او جرمني هم بل مثال دی.
بله دغه ستونزې خو داسې نه ده چې یوازې افغانان یې کوي، عموما ټول هغه افغانان چې مهاجر دي په قتل و قتال یا په نورو جرایمو کې لاس لري، بلکې دا فردي ستونزې دي او د انفرادي اشخاصو لخوا یا د بانډونو لخوا ترسره کېږي چې ممکن په دې بانډونو کې دوی سره دوی د هغې مطبوعه هیوادونو یا هلته چې مهاجر دي هلته ځینې بانډونه دوی ګیراوګان نیولي یا دوی ملګري کړي وي او دغسې جرایم ترسره کوي. په مجموع کې افغانان که په پاکستان کې دي که په ایران یا هم غربي هیوادونو کې اکثریت آرام خلک دي، تجربو دا ښودلی او هغوی هلته ډېری په غریب کاری
صحیح ده. خو که لږ هم دا کار وکړي کافي ده که نه؟ یو پردی چې په یو هیواد کې کوم جرم کوي هغه ته ټوله متوجه وي.
دا ده، خو دلته باید د انصاف او عدل نه کار واخیستل شي. هغه هیوادونه چې مهاجرین په کې اوسېږي د یو سپږې دپاره ټول پوستین په اور وانه چې یو جرم فردي دی، یعنی انسانان د خو عادات او اخلاقو تر تنګ داسې انسانان هم شته چې جرم ترې سر وهي او جرم ترې کېږي، مګر هر انسان چې جرم کوي هغه باید د خپل جرم سزا وویني. پیس قانون کې دا نشته چې زوی د جرم کړی وي او د هغې په سر د پلار شکنجه شي.
دا خبره خو ما نه دي ویلي چې باید ورسره دا ډول برخورد وشي، لیکن ما ویل چې د ولسونو افکار بدلیږي، احساسات پاریږي او خپل حکومتونه مجبوروي. د ولس مسله بیا جلا ده.
همغې ولسونو په اړه زه خبره کوم که نه؟ یعنی ولسونه باید د اخلانیت نه کار واخلي که هلته ولسي سازمانونه وي، ادارې وي، که ګروپونه وي.
تاسې په ځای دي چې ووایي چې افغانان باید له احتیاط نه کار واخلي، تاسې د هغوی له ولسونو غوښتنه کوي چې دوی باید پام وکړي؟
زه دا نه وایم، یعنی ټول افغانان، ټول انسانان باید له احتیاطه کار واخلي، جرایم ترې یعنی صادر نه شي. خصوصا افغانانو ته زموږ توصیه دا ده، مګر که چیرې کېږي، یعنی هیڅ افغان په دې نوم چیرې نه ځي، نه مهاجر شوی او نه د دې هیواد چا ورته ویلي چې تاسې جرایم ترسره کړئ. خو کله هم انسان دی که یو څوک جرم کوي یا مجبوریږي، نو باید د هغې په سر ټول
ولسونه. ډېره مننه، ډېره مننه انصاری صاحب، سلامت اوسئ. کنډیوال صاحب ستاسو خبرې مخکې قطع شوې، اوس ادامه ورکولی شئ، اوس له سټوډیو سره وصل یاست، مهرباني کوئ.
مننه سروان صاحب محترم، ما داسې ویل چې لومړی خو د ځمکې او کډوالو ته راستنېدونکو کډوالو ته د هغې د ورکړې په اړه مې غوښتل فقط دوه ټکي ووایم. لومړی دا چې موږ په افغانستان کې د ځمکې په اړه باندې بدبختانه داسې یو منظم ډیټابیس او معلومات لا نه لرو او ډېر نیمګړی دي چې هغې په بنیاد باندې یو ښه تصمیم ونیول شي. دویمه خبره د ځمکې د ورکړې په پروسه کې ډېره غټه نیمګړتیا وه. لومړی دا چې دغه د ځمکې ورکړې پروسه چې وه دا د کډوالو چارو د وزارت سره وه، چې هغوی دغه ظرفیت نه لرلو چې دغه پروسه په ښه شکل مخې ته ویسي. دویم دا چې پروسه کې نورې ډېرې تخنیکي نیمګړتیاوې وې، د هغې له وجه د ځمکې د ورکړې دپاره چې کوم ښارګوټي جوړ شوي وو هغه چې توقع وه یا سړی ویلی شي چې بیخي ناکام وو. او دریمه خبره پکې دا وه چې د اوس هم ماته ښکاري چې همدا به وي چې په راتلونکي وخت کې د ګاونډیو هیوادونو نه راستنیدونکي کډوال کوشش کوي چې ښارونو ته نږدې یا په ښارونو کې اوسیږي، چون ډیرو یې نوي کارونه او کسبونه زده کړي چې هغه خپل کسبونه په ښارونو کې مخې ته یوسي. نو دا به په رښتیا سره یو ډیر قوي کار او پلان ته اړتیا لري چې نه ښارونه ډیر وپړسول شي او نه کډوال د خپل روزګارونو نه لرې شي او ځمکې راتلونکي وټه کور سرپناه برابره شي. دویمه خبره، تاسو پوښتنه په اروپا کې بېله شکه چوندلته حکومتونه د خلکو د رای په بنیاد رامنځته کیږي او کله چې هم د خلکو نظریه تغییر کوي هغه مستقیما د حکومتونو په تغییرولو کې یو رول لري. نو دا ډیره مهمه خبره ده افغانانو ته په مشخص ډول چې دی د په اروپایي هیوادونو یا په نور امریکا استرالیا په دې هیوادونو کې چوندلته هغه بنیادی حقونه تاله درکول کیږي، تا په حق تیرې نه کیږي. نو خدا دا چې تم خپل حد وپیژنې او جرمونه او د بیزایا کارونو نه ځان وساتي، ځکه چې ولسی فکر تغییر مستقیما په حکومتونو باندې اثر لري او هغه حکومتونه بیا په پالیسیانو جوړولو کې دغه نقطې رامنځته کوي چې پالیسیانې سختوي. نو دا ډیر مهم پیغام دی او ډیر ضرور پیغام دی چې هغه افغان کډوال چې په اروپا او په استرالیا او په دې ځایونو کې یا منل شوي یا د منلو پروسه یې روانه ده، دلته اسایلم د پاره د غور اسناد سپارلی وي، صبر وکي. یو اصلي خبره دا ده چې دلته طریقې شته، دا خو د ګاونډي هیوادونو په څیر نه دی چې ته پکې قانوني خدماتو ته لاسرسی نه لري یا داسې ادارې نشته چې هغه د تا د حق پوښتنه وکړي. دلته خو دا ټول شته، که ته یو څه د تا حق وي، د حکومت د تا حق نشي خوړلی، قانوني سیستمونه شته، خدمات شته، ته کولی شي یا هر څوک کولی شي هغوی ته مراجعه وکړي او خپل حق په اصولي او قانوني ډول وغواړي. نو په داسې وخت کې بیا کډوال ته دا لازمه ده چې هغه دام درکړي چې هر څه ته لاسرسی لرم، نو ولې بیا د قوانینو خلاف یو کار وکړم، ولې جرم وکم، ولې داسې یو کار وکم چې کوربه هیواد هغه کې د ما په اړه د ما د هیواد په اړه ذهنیت خرابیږي او پالیسیانې تغییر کې سختیږي.
ډېره زیاته مننه کوربدن حافظ صاحب. که د اقتصادي اړخ ته راشو تم شو، هغه کسان چې په اقتصادي انګیزه له خپل هیواده وزي، د دوی په منځ کې داسې کسان هم شته چې خصوصا هغوی چې اروپا ته ځي، امریکا ته ځي، ډېر پیسې مصرفوي، قاچاقبرو ته ډېرې پیسې ورکوي، ډېر خطرونه په غاړه اخلي. د هغوی په اړه ویل کېږي که دوی دغه پیسې په خپل وطن کې مصرف کړي، کاروبار وکړي، نو کېدای شي تر دې مهاجرت یې په خپل وطن کې ځان ته آسوده ژوند جوړ کړی وي. دا مسله څنګه ده؟
داسې دی چې دا متوسطې طبقې د افغانستان او دا شتمن خلک خو مخکې له مخکې هلته یا په دوبۍ کې دي، څوک چې په افغانستان کې هم پانګونه کړې دي الل اکثر، او په بهر کې هم د خپل د اولادونو د تربیې لپاره د ښوونځي او پوهنتونونو د سوي په خاطر یا د مسؤلیت په خاطر چې دا تاریخي ګوسستونه نه وي هلته، یا قانونیت کمزوری د هغې د تیښتې لپاره هلته ورغلي دي. هغوی پانګونه هم کړي دي، مثلا ډېر ستر سوداګران زموږ د افغانستان او پانګوال په یو 15 هیوادونو کې، لکه چې ما مخکې هم عرض کړي وو، دوی پانګونه کړي دي، خو اکثرا پیسې همدلته پیدا کړي دي، بیا همدلته پانګونې کړي دي. او دوهم خلک چې په دا تیر شل کال کې یو څه پیسې ترلاسه کړي دي، ډالري تنخواګوانې اخیستي وې او یو متوسط مرفه طبقې جوړ کړي وو، هغوی لپاره خو دا تعلیم او تربیه د نجونو لپاره او ځینې آزادیګانې چې دیموکراتیک ازادګان وي هغه لپاره خالي نه خبره ده. هغه چې پیسې مصرفي او راځي دلته اکثرا خو بیا دوی د ډیر هیوادونو لخوا ومنل شول. مثلا غوښوک چې امریکایي قواو سره همکاري درلودلې هغوی لپاره امریکایان ویزې ورکړلې. خلک چې المانانو سره مناسبات درلودې یا جایزات سره او نور دې موسسات سره هغوی ته دوی ورکړل. فرانسې او نور بریتانیا او ډېر هیوادونه هغوی ته دا اسانتیاوې برابرې کړې. تقریبا درې لکه افغانان چې دا اکثر متوسط الحال خلک ول یا مرفع قشر و دي متوسط خلک ول هغوی راغلي دلته. هغه خلک چې د لاسې نه رسېدل یعنې مثلا همکاري نه درلودل یا د دوی همکاري تصدیق نه کېدل هغوی په خپل مصرف دلته راغلل. دوی په دې خاطر نه دي راغلي دلته چې دلته پیسې وګټي، په دې خاطر راغلي دي چې د خپل اولادونه تربیه کړي او یو ټولنیز مسؤلیت ولري. او یوازې اقتصادي مسائل نه دي، اقتصادي مسائل اکثر خلک دي چې راغلي دي د غوډي هیوادو ته. هغه څوک چې لاسي رسیدي او ستاسو له خبرې یو لک ډالر یا 15,000 ډالر لګي دلته راځي جرمني ته یا فرانسې ته، هغوی خو په همدغه 15,000 خو په افغانستان کولی شي چې څه کار وکړي. اما د دوی بیا مشکل اقتصادي مشکل نه ده، زیاتره د دوی مشکل هغه د مسؤلیت نشتون.
بله،
او په دې معنی چې د زمينه د تحصیل د اولادونو لپاره مخصوص نجونو لپاره مساعد نه دي، په دې خاطر باندې دوی اکثر د خلک دي چې لږه لري د خپل اولادو په خاطر.
ډیر مننه حافظ صاحب. کوربدان یو اوریدون کای مو ډیر منتظر پاتې شوی دی، مهرباني کوي ازادي راډیو لطفا لښلنډي خبري وکړي چې کم وخت پاتې دی.
سلام سلام صاحب، زه حبیب احمد زواکم دا محل د ایران هیواد سره.
مهرباني کوي زواک صاحب.
خبره دا ده چې دلته طالبان پاسپورتونه ورکوي د کډوالو چې راځي ایران ته. متاسفانه سروان صاحب دا پاسپورتونه باندې سربیره باندې برته دوی گرفتار کیږي، قرارګاه ته وړل کیږي، بیا څو پیسې ورسخلي برتي راي لکی. نو ترجیح دی اویازه نه ورکی، نه دی پاسپورت ورکی، دا خو پیدا نه لري. کما درک ولای که غیر مدرک ولای دا ټول ګری اردوګات بی پاسپورت ولا سخه 15 لک تومان لري لکی، هغه مدرک چنه لري هغه افغانستان ته جپورټي. ما خپل یو نیم کال کې شته دا بیا مدرک
کوم کومه ځواک صاحب. نو بیا ولي زیدا خلک سیدا مشکلات هم ویني.
سروان صاحب، څوک افغانستان کې کار نشته، کیسه نشته، کچیر په افغانستان کې ما ته 5000 افغانۍ د میان شری کې زم ایران نه راځم، څوک افغانستان کې کار نشته نو
سمره مننه. کور ودان سلامت اوسې. انصاری صاحب که ډیر لند په یو دقیقه کې راته وایي چې وخت کم دی، که دغه خلک چې دوی ورته اشاره وکړه دا بیرته خپل وطن ته راشي، دغه 15 لکه چې ایرانی پولیس ته یا پاکستانی پولیس ته ورکي، په دې باندې یو گزارګۍ په وطن کې جوړولی شي؟
بلې سروان صاحب، دغه ورور چې کومه اشاره وکړه چې 15,000 افغانۍ کار ما ته پیدا شي زه ایران ته نه ځم، دغه څه ډېر افغانان دي چې د 15,000 افغانیو معاش یا حق زخمي په ارمان دي، او ایران یا نورو هیوادونو ته هم چې ځي د تر دې ډېرې پیسې د غریبو خلکو ته نه پاتې کیږي. موږ فکر کوو دغه پیسې ستاسې یادې کړي چې ایرانی یا نور پولیس یې ترې اخلي، یا هغه چې په قاچاقي ډول د ترکیې د لارې اروپا ته ځي، دا وی لکتر لگا تر لزر ډالر او تر دې لا ډیرې پیسې مصرفوي. موږ فکر کوو کله یو منظم پلان او پروګرام لري د خپل دغه پیسې د خپل وطن کې پانګونه وکړي، د کوچنیو صنعتونو په ځینو تجارتي پروګرامونو کولای شي چې کافي اندازه عواید ترلاسه کړي، هم د خپل وطن په
ډیره
کې هم
ډیرمننه انصاری صاحب. ګنډیوال صاحب، تاسو هم کلنډ وایست دا مشکل اورو قانوني کډوال غیر قانوني کډوال فرق څه دی؟ کډوال کډوال دی نو
دغه خبره چې قانوني کډوال او غیر قانوني کډوال تر ډیره حد پورې د کوربه هیوادونو د خوانه استفاده پورته کیږي، هغه څوک چې اسناد لري د هغې هیواد قانوني دی، چې اسناد نه لري هغه غیر قانوني دی. اما یو ټکی دلته وضاحت پکار دی، هغه دا چې خپله د دغه کډوال ورتګ یو هیواد ته چې خپل سر خوندي کی او هغه په خطر کې وي، دغه پروسه خپله غیر قانوني نه ده، ځکه که قانوني پروسې نه دی نشي تللی، دی مجبور چې دغه
لارولی. محمد کنډیوال صاحب، د خپرونې وخت هم دومره و، سلامت وسئ. همداراز له ښاغلي ازرخ حافظي څخه او ښاغلی سید صدیق منصور انصاری څخه ډېره مننه. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو چې ازادي راډیو اورې. زموږ خپرونې 24 ساعته دوام لري. زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ.